عرفات و
سلامونو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي راډیو اوري مکه تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه. د طالبان د حکومت د اتفایي او له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تېرې شپې په اور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نورالله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پغمان په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا پنځه نیم بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پورې د بام کړ ځای رسنۍ وایي چې په دې ورپیخه کې د سرمال تاوانونه شوي خو تر اوسه پورې شمیر څرګند نه دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجانس خبر له مخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایاند خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژونکي د اور وژلو لپاره سیمې ته واصل شول. له بل خوا یې شمیر سیمه ییز رسنیو ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د سو چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. تر اوسه پورې د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نومبر له لمړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې سلور لکه افغان کډوال یوازې د تورخم لاره افغانستان ته لیږل شوی دي. دا نو ورځپاڼه نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بهیر چټک پیل شو. ورسره د لړۍ وروشو خو پروسی کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټکه شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نومبر له لمړۍ څخه ټول بیا ستاسو کډوال پاکستان باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبان د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بین کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرې بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار محدودیتونه به اړه اندېښنه څرګنده کړي ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 3000 خلک ضروري روغتیا خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس باندې په خاني ټویټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له 2400 روغتیا مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. د روغتیا خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې دي چې په افغانستان کې روغتیا سکتور له سخت ستونزو سره مخامخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO مخکې د نړیوال کورچې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتي کارکونکو مدیتونه د روغتي خدماتو پر وړاندې لوی خندونه پیښ کړی دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیر شپه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 1:00 او 3:00 دقیقو وشوه مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوې برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هممهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمندانې سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي اماراتو ته ورسېد. ولته د افغان ماشومان او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکر شوی چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په کوربتوب په شارجه کې درې ورځېنی مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړۍ سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب په 20 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی. رادیو ډاټ کوم کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
دالی څه ده؟
دا دالی کېدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي.
او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو او بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سږ کال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مچې کار کمزوری دی.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادۍ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبریالان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والي محمد صادق انقلابي پرونشمه خبریالان سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبریالان او رسنۍ باید د په ټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبریالانو او د رسنۍ ازادي راډیو د دې موضوع تر څنګ ویل چې ګډو ستونزو محدودیتونو سره مخ دي. د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا خبریالان او رسنۍ ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولي او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کارولی. نور حال پراپور
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستیال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي راډیو سره خبرو کې چې د موضوع حساسیت له ملي نغښتل پر راپور کې نمونه او غون اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپل چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پانه هم راستولي چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لمات ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټه پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډلې د افغانستان د خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، رسنۍ او خبريالان د بې پرېتوب، دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پرېښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه ها اعمال میشه محدودیت و نقض حقوق
لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار اغیزمنوي او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول څرګندونه او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کی، خبريالان ان تر دې تهدید کی تر څو اطلاعات بهرنۍ او رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي راډیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رد کړه او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت ته ژمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته لتا سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چار وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارده افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوسمهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزیات په راپور کې.
د دریو وژل شویو اولادونو کونډه مور 20 کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 2 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې په ورځ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په ایکسپانه خپور شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارده او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو پخه معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوي. دې چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرسته پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللي دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلي دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني، ټولو ما ویني، زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړې وه چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کېږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیاردونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوسمهال بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مو له چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ یې چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډېره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کېږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کېږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمېري او د اغېز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډوله راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچې وي چې ملګري ته ورکول کېږي، یا هم یو ګل وي چې یو عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یوه دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کېږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کېږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډېر خوند ترې اخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډېر خوښېږي او خوند ورنه اخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډېر خوند راکوي. که لویه ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات بیا د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګری وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکو و دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نه دا ما را وړ کابل ته ځان سره. تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو. تصادفي همهغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد یې، حتی دغه ده نښه د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلی دی او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قمندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو للارې د کړکیچ ته کمولو په هدف لیږل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداری ورکړی دی. سپینې ماڼۍ ویلي که داسې برید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد د بل ډول برید مخه ونه شي نیولی. اکسیوس دا راپور د یوه امریکایي او یو پخواني اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړی. د راپور له مخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکي هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولی او دا ډاډ هم نشي ورکولی چې د اسرائیل راتلونکی برید به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایراني چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس له لارې چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایراني چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنهای چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښي وه د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کوثری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا پر اسرائیل د برید پریکړه کړې خو لا هم د دې برید کړنې ته او اندازه نه ده معلومه شوې. هغه زیاته کړې چې دا برید به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخواني برید پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي برید ته دی ځواب نه وایي او باید د کلکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږو میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریدونه هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15مه او دوهم ځل د تلې په 10مه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوې چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي، خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو له مرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپور کې
زمونږ دی اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت وسیدونکو دی د کلون رئیس په کندهار کې د موچي روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګڼ فارمونه جوړ کړی دی. اوس مهال نو موري شاوخوا 600 صندوقه لري چې زرګونه مچي پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د موچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرم سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرض له امله سږکال د شاتو تولید لږ رقم سوی، خو هیله لري چې د پاتې شاتو لپاره به ښه بازار ومومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلات وباسل اوس د یوه میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی یو او په کندهار کې هم سیزن سم دی، خو سږکال یې نو کې ریحانو مرض کړی دی. د مرض د لحاظه مچۍ کار کمزوری دی او که مرض یې نوی کړی ډېر اصلات دی. پروسه کال یې مونږ وباسل او سږ کال یې هغسې اصلات وو هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصلو خرید و فروش نشته دی او دوی چې دی زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل همداسې پاتې دي. د 15 کالو د 16 کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصلو یو پلورنځی لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت له امله په سیمه کې ښه بازار لري. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه، اوس خلک کنداري اصلو ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا که څه هم د بهرنیو شاتو تقاضا په خوا زیاتره وه، خو اوس خلک کنداري اصلو ته ترجیح ورکوي چې طبیعي کیفیت او خوند لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل خو موږ تقریبا ډېره کمونه لرو. د اکاسیا اصل دی، د ریحانو اصل دی، د بیری اصل دی، د سیادانی اصل دی، مکس ګلونه او غرنی اصل سره سره زموږ سره عربستان ته موږ راستو. دغه د اصل چې دی عربستان ته او د لیرې د کندهار ښار کې سټورو ته موږ توضیح کوو اصل. نو دغونه شاید یو څه کاروبار سره ولاړ دی، کارونه داسې چندانې نشته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمیر یې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداري امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په پرتله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پورې اصل تولید درلودی څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کال بیا الحمدلله تولید د 80,000 څخه د 1,00,000 کیلو پورې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوه بیا څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره له دې چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورني بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د غتی زولتونو بسګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو تازه میوې ټولولو او پلور واخ را رسیږي پاکستاني پر مخ لارې بندې کړي او دوی ته په میلیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوړي
دي. دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 2 لک جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شو لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بندې دي، سبب برباد چې موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته سو، ولارې کرای نشته چې موږ ځان هغه کډه بیرته خپل وطن پورې ویسو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې.
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به وپلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوانه وزي یو خوالار نه لري. دا غونډین موږ سره ډیر ناجیزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندې جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12-13 جریبو کې مات تاوان راوختي. همدغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بنوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي رادیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوان یو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یو ځدانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د په دی وخت کې دا غوته وريديږي. موږ دغه فاصله رو او بلم د پاکستان او د نور غونډي هیوادونه دا غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ومه ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړندې خبر